کابل خوار د غریب په هر څه خبري نو ته چې دا شی وکي ټول افغانستان خلک دواوی وکي او د دغه سیلاب زپلو لاس ونیسي پروردګار دی د الله د رحمتونه دي خو په دې وخت کې بیا عذابونه دي نو خدای ته راستاسي د دغو حق مخوري بیا هم درته وایم د دغو مسلمانانو حق مخوري
ستاسي پیغام ستاسي نظر د تل په څیر باید په دویمه برخه کې د نوربس پروګرام وای خو نن د ځینو ستونزو له کبله د دغه پروګرام په ځای تاندې څنګې او نیمه نړۍ پروګرامونه درته لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د شاتګ په حال کې ده. انټونی ګوتریش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی رسنیزو کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوتریش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته ډیموکراسۍ ته دوام نشي ورکولی. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ کړۍ ټینګه شوې ده. طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تازه ویلي وو افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي له خپل سرې توقیف او زورونې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د بشري مرستو موسسو له هیڅ د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویانت وحید الله منی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په خپل ټویټر پاڼه یې خبر کړی ویل دي ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وخی چې ګواکې له ډبلیو ایف پی سره کار کوي دا ډول پیغامونه جالي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جالي دي. تر دې وړاندې په خپل رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانۍ په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي له پاکستان څخه ملری چې د ټولو تورستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي خو ته ملری چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو رقم مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه د دغه وزارت د ویاند نایټ پرایس په قول لیکلي چې واشنگټن په روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیونه ډالر بشري مرسته ورکړې ده. امریکا په تیرو څو باندې شلو کلونو کې هم پاکستان د تروریزم خلاف خپل متحد بللی خو په ځلونو یې له دغه هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي او د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزیوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکراین په ختیځ کې یو لوی ښارونه ده چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو ونیو. د اوکراین پوځ ویلي زلنسکي او پوځي چارواکو په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ بیرته پورته کول په مراسمو کې ګډون کړی و.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې وروستیو کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپلو ډېرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بېلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو په هکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګېږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د مېړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې مېړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور مې غلو واکه سلام مې شهید سره دا په تحریک په چرخی لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واسه خپل تک تنا پات سند غزوی مې بال مرګ خدای راکه دی خو کور ته زمګي خاتزم یعنی د کال څخه پر کېږي په مخ قیامت کې خورې ناری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کوم کم نه دکړه یو روپیه کوم نه دکړه
ملکه هم یو پونډه میرمن ده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی
شوارم شهید شد خودم جوان استم شش طفل دارم فامیلم
میړه شهید شوی دی خپله ځوانیم شپږ ماشومان لرم کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم ټیکرای دی وړکی دی کالی دی لنډ دی سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم یو ورځ مې ټول راټول کړل دا مې ورته ویل چې سمه ده زه لوڅ مخ ګرځم خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم زه خپل اولادونه روزم ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي
آیا شما د دین سنیا دیوه په چشمې ګرنګ سیل شوه
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی اما من نخواستم خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی ما قبول نه کړه له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه هغه به خرڅ او مصرف درکوي خو زه دا نه غواړم زه مې خپل اولادونه رسوم
ما هیڅ نه قبول دارم او نه میخوای ما اولادم میرسم
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي د ماشومانو روزنه د نفقې او کور پیدا کول د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی په زور یې نکاح کوي حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته نکاح کیږي د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د زوی په عمر لیوره ته واده شوه
کونډو په برخه کې وای ما چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو دا چې ووژل شو لمغه وخت یې میرمنه کونډه وا او هم د خسر کړی شپې سبا کولې ګرچې هغه سلور زامن دو لوران هم درلودلې نو پام دی ونی کې د لیورته نکاح شواله هغه لیورته چې نګدې د هغه په واده کې هغه د خپل ورینداري په واده کې هغه شاید وکلان یا هم ته کلان وو ولی تازه هغه ته نکاح شوی ده دغه ونی کې نکاح شوی ده گرچه دی خزی ویلی وو چې زه واده نه کوم او یعنی نکاح نه کوم کنه نی بل ځای کوم او نی په دې کور کې کوم خو د خسر او د لورونو لخوا په غی فشار وارد شو او ویل چې سبب خلک سوای کو چې مثلا تا پورې د بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلکو ویل چې دا د سید او د سید نو موږ بیا تا ژوندې نه پریږدو زموږ نوم بدیږي نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیور سره نکاح وکې نو دا چې هغه مجبور اسوه د مجبوریت پر اساس یې مغه خپل لیور سره نکاح وکړله ګر چې هغه په غلیور باندې مشره هم و او دغه سره ظلم هم وشو تقریبا فکر وکنو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کی ځکه چې هغه ماشوم و او دغه سیو کیسی شوی دی موږ د داس په خو ډیر شاهدان یو د بخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې کلی کې ولایتو کې دغه سی کیسی شوی دی چې ورندارې لورته نکاح شوی دا یو کنده چې د خپل وکالت باید ولري خپل باید پریکړه وکړي پریکړه ته نه د پریخدل شوی بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دا غ مجبوریتونو په اساس باندې د تاړ شوی دی چې د لور سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکي اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل، دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم ښځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې ښځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کومې ښځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندۍ کوو دې ته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی سي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی سي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کوم خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپل خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپل خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي پندغه کور کې لکه څنګه د چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي همسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعان نه لري چې هغه منعی کې. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منه کی او دې تورته وایي چې پلانای به کولای شي پلانای به نسي کولای یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي. هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په دې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا په دې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتیږي نه، دغه اولادونه به تنه جلا کیږي نه، په دې کورنۍ کې به خپل اولادونه لپاره پاتې شي که چیرته د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده خنه له پل چا سره ولی حتمی نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کی او شرعي حدود رعایت کی خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
ګڼو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دي د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول، هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له ګڼو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم. دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت هم مهمه ده. مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کومه ده. هلک هم عمر زندګي تباه کېږي، د جلۍ هم ځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دای چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې هم سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډیر وی نو بیلیدای هم ترنی شي او کوم هغه ژوند خو ژوند چې د خزه خواند لپاره اړین او ضروری ده هغه ژوند هم نشته راولای او دا کسر ژوند ترول چې غستا خوښ نه وی او تر پای دا کسر ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نام مغجلی ته سخت تمامیږي ځکه ژوند هغه وی چې ستا په زړه وی ته پکې خوشاله اوسې ستا ټولې هیله او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي دا څنګه چې ژوند ستا وی او واکه دبل چا وی او څه هغه غوړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په ترسره کړو داسې نه وی
جمیله وای کله چې خوري د هغې له خوښي پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نه دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویرژولې او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلانې خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خو دا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا مولاده دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خو دوی به هم هغه مسولیت په غد خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړی مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې دې مسولیت نه خلاصم خاري خپل مسولیت پوره کړي
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي
مونږه مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنی یا لکوي مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه ده چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکړه د څه د څه زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخ سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر کله هلکان د ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کړو یا یوه نجلۍ نه بل ته لکه سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکر اولادونه منځ ته راوړي که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چېرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کېږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم او خیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکي یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلام مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدئ چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
بشرا نورا.